د مشال رادیو یو بلې خبرونه ته ستوري مشي وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې او دلته په پراګ کې د سهار 2 بجې دي. تاسو مشال رادیو نه پرله پسې نه ساته خبرونه اوري. په دوی مخ خبرونه کې درته ګڼ خبري رپورټونه لرو. د ګڼو خبري رپورټونو تر څنګ درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. کوم مخ کې تر دې چې خبرونه درته درغو پیژنم د دې ساته خبرونو د اوریدو بلنه درکوم چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د بشره د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار امایی د مقدمې پاړه په سوی فیصله نهیلی شوډلې ده. په بلوچستان کې د نیټو تیرورونکو ټینګرانو باندې د ناصرګند وسلوال په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې یو کس مړ او د امنیتي ځواکونو درې عسکر ژوبل شوي دي. لیبیا وای د ترابلس په مرکز کې د معمر قذافی له کمپاوند سره نږدې د نیټو هوایي ځواکونه برید کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار امایی د مقدمې پاړه په سوی فیصله نهیلی شوډلې ده. پرون په جاری کړل شوی یو بیان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې دا فیصله به له جنسي تیری سره مخامخ شو شذو تکلیفونه نور هم زیات کړي. کمیشن زیاته کړه چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پولیس لورې نیمګړې پلټنې او د مقدمې ناوخته درج کول د دې سبب شوی چې عدالت ملزمان پرېښودل. بلخوا نیویارک میشت د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د پاکستان حکومت غوښتي چې د ملزمانو د خوشي کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد د نظرسانۍ درخواست جمع کړي. د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د مختار امایی سره د جنسي تیری په تور نیول سو شپږو کسانو کې 15 د پرېښودلو امر وکړی وو. په بلوچستان کې د نیټو تیرورونکو ټینګرانو باندې د ناڅرګند وسلوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. دا پېښې پرون ناوخته په کوټه او خوزدار کې رامنځته شوي دي. هلته په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې په بیلابیل پوشه کې یو کس مړ او د امنیتي ځواکونو درې عسکر ژوبل شوي دي. شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د پولیټیکل انتظامیه د سرچینو وینا ده چې د بر محمد ایجنسی پر تحصیل بایزی پر سیمه سوران دره کې د عسکري کوتنو په یو ګاډي هاغه محل بارودي سوران 14 وشوه. څو وخت چې سکیورټی فورسز د معمول پرګش په سیمه کې ګرځیدل پر دغه 14 کې درې سکیورټی فورسز غړي زخمیان شوی دي. همدغه شان د کوزه محمود ایجنسی د میچنی د ګولټبر د کلی اوسیدونکو جسرین خان نامعلوم وسلوالو سور زوړاندې تختولې او چې پرون د هغه مړې په دریای کابل کې وموندل شو.
شانواز سرکزی لیبیا وای د ترابلس په مرکز کې د ما مرکز افیل کمپاوند سره نږدې د نیټو هوایي ځواکونو برید کړی دی. د حکومت وایان موسی ابراهیم وای چې په برید کې درې کسان وشل شوی دي. دا پېښه له هغه وروسته سوي کله چې د امریکا سېنیټر جان میکن وویل چې واشنگټن باید د لیبیا باغیان په رسمیت ومني او د کرنل قذافی د ځواکونو پر ضد ځکني پوځیان ځای پر ځای کړي. زه غواړم هر هیواد په تیر بیا امریکا وهڅوم چې د واکس پارنی ملي شورا دی د لیبیای اولس د استازي په توګه په رسمیت وپیژني. امریکایي سېنیټر جان میکن بلخوا اولس مشر اوباما د فرانس او برتانیې مشرانو ویلي چې دوی به هوایي بریدونه نه دروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته ویلي چې نور باید هرومرو د مظاهره چانو پر ضد خونړي ګامونو ته پای ورکړي. باراک اوباما دا خبره په داسې حال کې کړې کله چې داسې ریپورټونه مخې ته راغلل چې د شام امنیتي ځواکونو په تازه پیښو کې شاوخوا 90 کسان وژلي دي. شاغلی اوباما چې پروانه ونی کې د بشار رسد لخوا د لسګونو کلونو راځي پر ځای هنګامي حالت د لمنځه وړلو کې جدي نه دی. امریکای ولسمشر د شام په ولسمشر دا تور هم ولګوي چې هغه د ایران مرسته ترلاسه کول غواړي. د روسي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو سعودي اورپکی وژلې دي چې شمالي کپکاس کې د القاعده یو لوړپوړی استاسي وو. د روسیې د ترګری د مخنیوي کمیټې نن په خپل بیان کې ویلي چې ماګنیټ نومې دغه اورپکی له هغو درې یاغیانو سره یو ځای وژل شوی کله چې د دوی د پنځم په ورځ د چچنیا په چالی شهر کې امنیتي ځواکونو سره نشته وسوه. د روسي چارواکي باور لري چې ماګنیټ په هغه یاغانه کې تر ټولو وتلې یاغي وو چې د اروپا کوله پاره له بهر څخه پیسې برابرولې او په ځینو لوی ځانمرګو بریدونو کې هم نیغ په نیغه لاس درلود. نیټو وایي ځواکونه د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د اسلامیک مومنټ آف ازبکستان یو مشر نیولی دی. د نیټو په یو بیان کې ویل شوي چې د نوموړي سازمان مشر له خپلو دوو ملګرو سره د اپریل په 6 نیټه د پوځي عملیات پر وخت ونیول شو، خو د نیول شوي مشر نوم نه دی ښودل شوی. البته یوازې دومره ویلي چې دی په 2010 کې له افغان جیل څخه تښتېدلی و. د پاکستان یو وتلی هنرمند موین اختر پرون په حق رسیدلی دی. د ده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی پرون په کراچۍ کې په خپل کور کې هغه وخت سا ورکړه کله چې ناڅاپه راوپرځېدی. موین اختر له ډېرې مودې راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته و. نوموړی په کال 1950 کې په کراچۍ کې زیږېدلی و او د ده د جنازې مراسم به نن ماسپښین په کراچۍ کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل په روان یو سات کې به د دغو ټکو تفصیل واوري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مای چې پری کلونه مخکې ډلې جنسي تیري شوه په اړه پر شوی پریکړې نه هلی خودلې ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون پر مختار مای د جنسي تیري په تور کې لنیو شو یو کسانو څخه د 15 د خوشی کېدو پریکړه ورکړه. د دې پریکړې په اړه په خپل مختار مای څوي
مجھے بہت دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے یہ فیصلہ سن کے، کیونکہ مجھے اعتماد تھا، 100% تو یقین تھا میرے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا. کیونکہ
رپورٹ لرو په بلوچستان کې د ناټو په ټینکر او بریج ویره د سیمه په خبرونو کې باندې لیبیا د حالات او پاړه تازه معلومات درکړو. د هغه امریکایي لیکوال د کتاب د ناسم ثابتې دوه باوري چې د قبایلي سیمه او پاکستان په اړه د تھری کپ آف ټی یا د چایو د دریو پیالو په نوم لیکل دي. په دې کتاب کې د خبر شوي انزورونه هم هغه کسانو ناسم ثابت کړل چې په د هغو انزورونه وو.
دا بالکل ردوی، دا بالکل غلط خبره کړی ده، دروغ یې کړی دي. زموږ ویلما و ډېر هم وساتلی او ډېره ښه ویلماستیا هم ورکړله.
که وخت سره نور ګڼ خبری رپورټونه هم درته خبرو او د دې خبری رپورټونو تر څنګ به د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه واورئ. تر پایه مو ملتیا وکړئ. د همدا خبرونې لمړی موضوع د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مای پاړه پر شبي پریکړه ناهلی خوتلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پرون په جاری کړل شوی یو بیان کې ویلي چې دا فیصله به د جنسي تیری سره د مخامخ شوی یو خزو کړهونه نور هم زیات کړي. په دې او په پاکستان کې د لوټ شیډینګ په اړه مو ورستي معلومات په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبريال علم زیب خان نه سات مخ کې اخیستی دي.
د پاکستاني ځانیا کونکو کمیشن چې کومه خبر پاڼه خبره کړې وه، د هغې تر مخه په دا خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د مختار مای چې کوم د درې ججانو دغه فیصله سپریم کورټ اورولې ده، په هغې کې دا ویل شوي چې کوم په 9 کاله وړاندې په مظفرګڑھ چې کومه سیمه نه مستوي هلته د پنچایت او بیا هغه یو اعلان کړی مختار مای مانی تور رګېدلي او کوم د جنسي تجدد چې کوم دغه د هغې په ضد چې دغه حال سره روان و. نو په دې کې د انساني حقونو د کمیشن دا وی چې دې کې دا کسان بری شو، دغه منظمان چې کوم بیا اخلاص کړی شو. نو دا داسې د خبر پاڼه کې چې د انساني حقوقو مشر چې کوم دا چیرمن چې کوم دا زهرا یوسف هغه هم دا خبره کړې ده چې یو خو په دغه ټول پلټنې کې په دغه ټول په 9 کال کې پولیسو چې کوم دې کې پلټنې کړې دي، کوم تفتیش کړې دي، په هغه کې بیخي ډېر زیات سمیر په هغه پلټنې کې ډېر زیات پولیسو چې کوم دې نو د سستۍ نه چې کوم دې کار اغستې دي او صحیح پرټنې کړې. دویم پکې دا مهمه خبره هم کړې ده چې دا رنګه کیسونه چې کوم دي هغه پولیس سره په وخت باندې نیالي او هم د مختار مای چې کوم کیس هغه کې هم ډېر زیات دغه لړ شوی او په وخت باندې هغه کیس نو رجسټر کړی. چې داسې کیسونه راځي نو هغه ځنانه چې دا زیاتې شوی هغه به ډېر زیات ویریږي، هغه به عدالتونو ته نه راځي او د هغو هغه اعتماد به پورته شي چې هغو ته دا پته ولري چې مختار مای ته هم انصاف میلاو نه شو نو دوی ته به څنګه انصاف میلاو شي.
په پاکستان کې لوډ شیډینګ اوس هم روان دی. آیا حکومت لخوا د دې د مخنیوي لپاره څه نوی پلان مخې ته راغلی علم زیب خان؟
جی بالکل پرون پر دیا مان دی بجلی وزارت مشر دے نوید کمر اگر پرون ہوں مطبوعاتی اداروں سے خبر کرے داغ شان اگر خبر کی دا ویلیو چې دا وخت پاکستان سے په فوری توګه مانی صدا چې لوی منصوبه نشته چې د بجلی بحران سره مخ شي چې دې سره مقابله وکړي بخنه غواړم او دا هم ویلی دي چې دا وخت کم دی نو 15000 میگا واټ د کمې سره چې کم دی نو زمونږ ټول مول چې کم دی مخ دی ځکه چې شاوخوا 16000 15000 پورې میگا واټ پورې ضرورت دی ولی حکومت 16000 میگا واټ بجلی پیدا کړي خو صرف یو مهمه خبره ده په دې کې کومه چې پرون دا چې کوم ساینسدان دی سمر مبارک من دا غي خبر راغلي دی البته غو تاسو سره شریکول غواړم هغه و چې په کراچۍ بس تر ته په سنتر ته کوم تر کول له چې هغه نه کومه بجلی را شروع کول یا تر شروع کو هغه د 1500 کال لپاره زمون کار کوي خو له هغه کار کول پکار دی
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال علم زیب خان وو چې د پاکستان د سپریم کورټ د پرونی پریکړې په اړه چې پر مختارمای د جنسي تیری په تور کې لنیو شو یو کسانو څخه د 15 د خوشی کېدو په اړه د بشري حقوقو د سازمان خبرګون مونږ ته د خبرګون په اړه د بیان غټ ټکی مونږ ته ویل خو په همدې اړه په خپل مختارمای سوي د پاکستان سپریم کورټ پرون پر مختارمای د جنسي تیری په تور کې لنیو شو یو کسانو څخه د 15 د خوشکولو پریکړه واوروله. له نوموړي سره په 2002 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب صوبې د مظفرګړ د میروالا په کلی کې د پنجایت د پریکړې لمخې یا د پنجابیانو د جرګې د پریکړې لمخې ډلهیز جنسي تیری شوی وو. دا چې د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختارمای څه وایي راځي چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ رپورټ ورو
پر مختارمای چې کله په 2002 کال کې د پنجایت په امر ډلیز جنسي تیری وسو نو په لومړي سر کې 14 کسان په دې پېښه کې تورن وګرځول سو چې ورسته بیا شپږو تنو ته پکې د مرګ سزا واورول سو. په دې کې د پنجایت د مشر او یو بل غړي ترڅنګ څلور هغه کسان هم شامل وو چې پر مختارمای جنسي تیری کړی وو. خو د 2005 کال د مارچ په میاشت کې د لاهور های کورټ د 15 کسانو سزاګانې رد کړې او شپږم ته د مرګ سزا په عمر قید وربدل کړه. له شپږو کلونو تیرېدو وروسته پرون د پاکستان سپریم کورټ د هغو 15 کسانو د خوشي کولو پریکړه واوروله چې د امکان له مخې به په دې اونۍ کې خوشي کړل سي. د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختارمای مشال ریډیو ته وویل
مجھے بہت دکھ ہوا ہے افسوس ہوا ہے یہ فیصلہ سن کے کیونکہ مجھے اعتماد تھا 100% تو یقین تھا میرے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا کیونکہ یہ
زه چې کله د عدالت په دې پریکړه خبر شوم نو ډیره خفه شوم او ډیره غمجنه شوم. هغه ځکه چې زما پر دې عدالت باور وو چې زما په حق کې به پریکړه کوي ځکه چې دا یو ډیر لوی عدالت دی او ما کله هم داسې فکر نه کاوه چې دا به زما پر ضد پریکړه کوي. خو زه نور پر عدالتونو باور نه لرم او زه فکر نه کوم چې په عدالت کې او پولیسو کې څه فرق وي. ما به پخوا داسې فکر کاوه چې له پولیسو نه بے انصافی کیږي او پولیس په ایف آئی آر کې تیروتنه کوي او په عدالت کې به انصاف وي. خو له پرونه راهي سه زډیرا نه هیلې يم.
آج جو ہے نا میں کل سے بڑی مایوس ہوئی ہوں عدالتوں سے.
د مختارمای مقدمه ل پایل څخه تر اوسه شاوخوا 9 کال وخت ونیو. خو د پنجاب د های کورټ تر پریکړه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې کسانو د پریښودلو پریکړه وکړه. ل دې وروسته نو موړې د خپل راتلونکي په اړه وای
که زه د پاکستان ولسمشر ته خواست وکړم نو هغه به چا لزی خو هم دې عدالت ته بزی. زما انصاف په کار وو. زه انصاف غواړم. تاسو ماته وایي چې د پاکستان کوم عدالت به ماته انصاف را کوي؟
مختارمای له امریکای ورځپانې نیویارک ټایمز سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې دا اوس د خپل او کورنۍ د امنیت په اړه ډیر اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې کدی او یا هم کورنۍ ته کوم څه ورپېښ شو نو د دې ذمہوار به د پاکستان سپریم کورټ وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال راډیو اورئ. د بلوچستان په کوټه او خوستار سیمو کې د ناټو تیلوړونکي درې ټینکرو باندې د ناصرګند وسوالو لخوا ډزې شوې دي چې په نتیجه کې د ټینکرو دوه ډریوران وژل شوي چې تعلق یې له قبایلي سیمې لنډي کوتل سره ښودل شوی دی. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نیاز موسی خیل نور حل راکوي.
اول پیښه د کوټي د شالکوټ تړنی په سیمه کې له مغربي بای پاس سره تیر ماښام د پاوکم شپږ بجو په شاوخوا کې رامخته سوه. د شالکوټ تړنی د چارواکو په وینا ناڅرګنده کسانو پر نیټو ټینکرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ټینکر ډرایور خیال بادشاه مړ سوی خو د هغه ملګری صابرین بچ پاتې سوی دی. د شالکوټ تړنی محرر محمد اعظم د نوموړي صابرین هغه لیکلی بیان یا وینا راته وویله کوم چې نوموړي له پیښې وروسته و پولیسو ته ثبت کړې وه.
اس کا بیان ہے نا جس کا ٹینکر جلا ہے وہ بتا رہا ہے کہ
دادا صابرین بیان دی د کوم چاچی ٹینکر سوزیدلی دی دی وای زل ڈرائیور خیال بادشاہ سرا پدی ٹینکر کی وم د ٹینکری نمبر دی 1325 ز د کنڈکٹر پتور کارو سر کوم یو دوی ورځی مخ کی استاد خیال بادشاہ ل کراچی څخه ل تیل ډک د ٹینکر افغانستان ل دوړل د پاره روان کئ. د جمعه په ماشام پر پاوکم شپږ بجې موږ ل مغربي بای پاس څخه تیرېدو چې اچانک دوه کسان چې مخانې پټو لې ویګلې راووتل او له توپنچو څخه پر موږ ډزې شروع کړې. لنې کمرغه زه خو بچ سوم خو خیال بادشاه ځای پر ځای مړ سو او زموږ ټینکر ته هم له ډزو نقصان رسېدلې دی. هلته بیا هم د نیټو دوه ټینکري د خوزدار په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه ناڅرګنده کسانو په ډزو نښه کړې چې په نتیجه کې د یوه ټینکر ډرایور صاحب خان وژل شوی دی. د خوزدار تحصیلدار محمد سعید د وینا تر مخه پیښه تیر ماښام د باغبانه په سیمه کې رامخته سوه او ناڅرګنده کسان له برید کولو وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. د کوټي او خوزدار د پولیسو په وینا د دواړو وژل شوو ډرایورانو تعلق د خبر ایجنسی له سیمې لنډي کوتل سره دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ری گریک مورتنسن یو امریکایی لیکوال دی چې د سنترال ایشیا انسټیټیوټ په نامه د یوې مرستندویه ادارې مشر هم دی. د ادارې په افغانستان او پاکستان په غرایزو سیمو کې د سکولونو جوړولو کار ترسره کاوه او اوس یې هم ترسره کوي. د دې ادارې مشر گریک مورتنسن یو کتاب ولیکو چې نوم یې وو تھری کپ آف ټی، یا د چایو درې پیالې. دغه کتاب د میډیا له طوفان او پلټنو سره مخامخ کړ. ولې او څنګه په دې اړه شاهین بنیدی رپورټ راکړ.
د امریکای نوموړي لیکوال او د خیر خیګړې لپاره کار کوونکې گریګ مورتنسن نن سبا د میډیا د طوفان او پلټنو سره مخ دی. د سی بی ایس ټلویزیون په 15 منټه خبرونه کې دا تور لګولې شوې ده چې مورتنسن د خپلو دوو کتابونو تھری کپس آف ټی او سټونز انټو سکولز په ځینې برخو کې رښتیا او دروغ سره ګډ کړي دي. پرونه کې د نوموړي د خیر خیګړې د ادارې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ د حساب کتاب د معاملو په اړه هم پوښتنې راوچتې کړې شوې دي. د گریګ مورتنسن کتابونه د نوموړي د پاکستان او افغانستان د غریزو سیمو سره د هغه د مینې قصه کوي چې له مخې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو په لرې پرتو سیمو کې 150 سکولونه جوړ کړي دي. د مورتنسن د جذبې نه ډکې قصې ډېر امریکایان وهڅول چې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ سره د 50 میلیونه ډالر مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر اوباما د خپل نوبل انعام 1,00,000 ډالر د مورتنسن ادارې ته اتیا کړي دي. او پینټاګون په افغانستان کې د خپل ځواکونو لپاره دا خبره لازمي کړې ده چې د مورتنسن کتابونه ارومرو ولولي. منصور خان محسود یو سړنکار دی چې د جنوبی وزیرستان د لنګرخیلو سیمو سره تړاو لري او د مورتنسن په کتاب کې تصویرونه خپاره شوې دي. وای نوموړي لیکوال د هغه او د هغه د قبیلې په اړه په خپل کتاب کې دروغ لیکلي دي. منصور خان محسود زیاتوي غواړي د لیکوال پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلي.
دا بالکل ردوي، دا بالکل غلطه خبره کړې ده، دروغ یې کړې دي. زموږ ویلما و ډېر هم وساتلي او ډېره ښه ویلماستیا هم ورکړله او په علاقه کښې هم وګرځو. زموږ سره یې تصویرونه وسلي دي، ویډیو یې جوړې وې. تصویرونه خو تاسو په هغه هم کتای شئ په سی بی ایس، په سی این این چې په کوم کښې د ټوپک یې اخیستې دي ولاړ دی. او دا ټولې خبرې د غلطې کړې دي. مونږ خو ویلما وو او ډېره ښه ویلماستیا هم ورکړله، لکه چې کوم زمونږ د پښتنو روایت دي.
کومه خبره چې د مورتنسن داوی ردوی دادا چې په کال 1996 کې په وزیرستان کې طالبان نو. ځای خلکوایي مورتنسن د وزیرستان د ژوند او کلتور په اړه کومه قصه کړې هغه د غلطو نه ډکه ده. د آزاد اروپا ریډیو لخوا سنټرل ایشیا انسټیټیوټ او مورټنسن ته لیکلې پوښتنې ولېږلې شوې. ولې د نوموړي ویان وایي چې هغه د روغتیا ستونزې لري. د سی بي اس خبرونې ته په خپل لیکلي جواب کې مورټنسن دا خبره تکرار کړې ده چې په کال 1999 کې هغه په وزیرستان کې اته ورځې د هغه د مرضې خلاف ساتلی شوی و. اگر چې د هغه سره سم سلوک کېده ولې بیا هم اجازه ورته نه وه چې د دغه ځای ولاړ شي. مورټنسن او د هغه د ادارې بورډ د ادارې د حساب کتاب د معاملو دفاع کړې ده او لیکلي دي اراده لري د اټارنی جنرال سره به مرسته کوي او دا به سرګندۍ څنګه د ادارې په مرستو په پاکستان او افغانستان کې سکولونه جوړ کړي شوي دي. د دغه تورونو باوجود بیا هم د پاکستان او افغانستان په غریزو سیمو کې داسې خلک شته چې د مورټنسن د کار ستاینه کوي. په دوی کې یو د گلګت بلتستان مقامی سیاستدان عمران ندیم شګری وایي مورټنسن په بلتستان کې سکولونه جوړ کړي دي او هغه په خپله د مورټنسن لخوا جوړ کړي شوي 15 سکولونه ځایي ولس ته حواله کړي دي. عمران ندیم شګری زیاتوي مورټنسن د زړه نه خسړی دی ولې انتظامی صلاحیتونه نه لري او په داسې خلکو یې باور کولو چا چې ورته سمه لاره نه خوده او د سکولونو د جوړولو لپاره یې ترې ډېرې خرچې اخیستې. شګری وایي چې مورټنسن سکولونه خو جوړ کړي دي ولې په دغو کې د معیاري تعلیم یقیني کولو لپاره هڅې نه دي کړې.
د هغه ټوله توجه یوازې د سکولونو په جوړولو وه ولې د دغه سکولونو د مخکې بوتلو او د دوی په ټیک انتظام کولو کې پاتې راغلی و. هغه په دې سکولونو کې د معیاري زده کړو په یقیني کولو کې هم ناکام و.
د افغانستان د کونړ ولایت د نری ولسوالۍ والی ګلزمان وایي مورټنسن د هغه په سیمه کې درې سکولونه جوړ کړي دي او یو بل روان دي جوړیږي. ګلزمان زیاتوي خو ګلزمان دام وایي دو سکولونه چې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ په خپل نوم کړي دي په اصل کې د ناټو د بیا ودانۍ ټیم جوړ کړي دي. په کابل کې د تعلیم د وزارت ویان وایي نه دی خبر سنټرل ایشیا انسټیټیوټ سکولونه په کوم ځای کې جوړ کړي دي. د پاکستان نوموړی لیکوال او خبریال احمد رشید د مورټنسن د کار او زیار نه خبر دی. هغه وایي د مورټنسن لیکونه سل په سلو کې رښتیا نه دي ولې سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د مورټنسن د زیار نه انکار نشي کېدی.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده.
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي.
تاسې مشال رادیو ری اروپایان له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خبرې کولو په حق کې دي او اوس امریکا هم په دې ډله کې شامل شوې ده. دا یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نه ده چې په دې وروستیو کې په یو وینا کې وویل په افغانستان کې یوازې په پوځي ډول جګړه نشي ګټل کېدای. همدارس د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د افغان حکومت د هڅو په ملاتړ د سولې د بهیر لپاره د 50 میلیونه ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده چې لارې طالبان بیا د ټولنې برخه وګرځول شي. د ماشال رادیو د انګلیزي څانګې خبریال محمد طاهر په دې اړه یو مقاله لیکلې ده چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اوري.
په واشنگتن ډي سي کې د ماشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې خبریال محمد طاهر لیکي هر چیرې چې مخ اړوي نو یو نه یو کس له طالبانو سره د خبرو په اړه غږیږي. اروپا او امریکا خو د دې خبرو ملاتړ کړی دی او افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې ځکه خوشاله دی چې له مودې راهیسې یې د جوړجاړي خبرې کولې. لیکوال پوښتنه کوي چې افغانان په دې څه فکر کوي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ جویا چې په 2008 زیږیز کال کې د جرګې غړی توب ماتله شو ځکه چې هغه په ولسی جرګې کې د جنگسالارانو ملاتړو سیاستوالو او د طالبانو پښتون تنقید کاوه او پر هغه یې په تیرو وختونو کې له بشري حقوقو د سرغړونې
تور پوری کړی وو. ملالی جویا له یو امریکایي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې دا خلک د څه قسمه خبرو په اړه غږیږي. خلک غواړي چې دا ټول وژونکي عدالتونو ته راوستی شي ځکه چې دوی په جنگي جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي د امریکا حکومت خپلو پر انصاف مینو خلکو او نورې نړۍ ته وایي چې له منځلاري طالب سره خبرې کوي. د میرمن جویا په خبره دوی هیڅ منځلاری طالب نه لري. نوموړی پوښتنه کوي چې هغوی دا توپیر څنګه کوي چې څوک منځلاری ترهګر دی او څوک منځلاری نه دی. د لیکوال په خبره د جویا نظر ځکه مهم دی چې نوموړی د ځوان نسل استازیتوب کوي او د هغې خبره باید ځکه هم واورېدل شي چې هغه پخپله پښتنه ده. د مشال رادیو خبریال محمد طاهر لیکي په لویدیز کې د خلکو نظر دا دی چې طالبان یوه داسې ډله ده چې د افغانستان د اکثریتي نسل یا توکم پښتنو استازیتوب کوي او په افغان پارلمان کې هم پښتانه لورپکو سره د خبرو ملاتړ ښکاره کوي. خو د جویا دریز ښیي چې دا دومره اسانه او ساده خبره نه ده. د لیکوال په خبره زیاتره شمیرې ښیي چې پښتانه په افغانستان کې د ټولو پرتله زیات دي او د ټولې آبادۍ له نیمې زیاته برخه جوړوي. خو دا ډېره ګرانه خبره ده چې وویل شي چې په دې خلکو کې څومره له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره تیار دي او څومره له جویا سره هم نظر دي. او که زیاتره پښتانه له طالبانو سره د خبرو لپاره راضي هم اوسي خو په دې کې هم د ډېرو پښتنو ځوابونه نشته. لامل یې دا دی چې ډېر زیات خلک او توکمونه د طالبانو د واکمنۍ د وختونو ښې خاطرې نه لري. د هېواد دویمه لویه توکمیزه ډله چې د 40% آبادۍ 25% برخه جوړوي تاجکان دي او همدا تاجکان وو چې تر 2001 زیږیز کال پورې د طالبانو پر وړاندې سخت مقاومت وښود. د تاجکانو د یو پخوانی جنگی قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود وایي داسې هیڅ امکان نشته چې له طالبانو سره د خبرو ته کینی. نوموړی وایي لویدیځ دا یوه ډېره لویه تېروتنه کوي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د دوی په څیر هزارګان هم له طالبانو سره د خبرو په اړه زخت ویرېدلی دي. دوی وایي طالبانو په خپل وخت کې شاوخوا 15,000 هزارګان وژلي ول. لیکوال زیاتوي ازبکان هم دې ته ورته نظر لري.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال ریڈیو ری په روانه خبرونه کې موبایل به خبري رپورټونه او اوریدل د چي د پاکستان کورنۍ ورسپانو پر کومو موضوعګانو تبصری کړي او کوم موضوعګانې خپل په سرمقالو کې راخستي. د بالا اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض موساخیل وایي
نن هم د نور کله پشان مختلف ورسپانو مختلف موضوعات څېړلي دي. خو ولیدې کې د پیښور نخبریدونکو ورسپانې مشرق خپل اداریا خیبر پختونخوا کې مخ په سیوا کېدونکو د ترهګرې په پیښو لیکلې ده او وایي چې کوز دیر کې په چک پوسټ د شرخوخو د حملې کورمکه د اته مسافرو د وجنې او خیبر ایجنسی کې د دوه راپارېدلې ډلو ترمنځ نښتې د حکومت د هاغې داوو راز رابرسېره کوي چې ګنې د شرخوخو ملا ماته کړې شوې ده. اداریا مخکلیږي چې دې کې شک نشته چې موږ د خو پر ضد تر ډېره حده بریالي شوي یو. ولیکه د ترهګرې د دې نوې چپې مخه اوننیولې شوه نو دا به زموږ په ټولو کامیابو اوبه تېرې کړي. باید چې د دې دپاره حکومت، مخالفه ډله، سیول سوسایټي، مولیان او میډیا خپل خپل کردار ترسره کړي. د پیښور نخبریدونکي یو بل ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین ویلي دي چې کچر امریکا د ترهګرې پر ضد جنگ کې سنجیده وي نو ډرون ټیکنالوژي د پاکستان پوسټ ورکړي او دا چې موږ خپلو معاملو کې د بلچا مداخلت نشو برداشت کولی. اداریه لیکي چې د سور وزور اسې د ډرون حملو پر ضد د سیاسي ډلو لخوا بیانونه راځي او تحریک انصاف د ډرون حملو خلاف د احتجاجي درنې اعلان کړی دی او دوی سره نورو سیاسي ګوندونو هم د ملګرتیا عزم څرګند کړی دی. اداریه اخره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو او میا افتخار حسین د ډرون حملو په حق له فکر په خپل ځای ولې د ډرون حملو معامله د وفاق ده او د لړ کې چې ترسو په وفاقي کچ خبره نوي شوي تر هغه د کشاله حل ګران دی.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم د مشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم په پیښور کې لسنی مې بجې شو دلته په پراک کې ونی مې بجې د خبرونه نیمه برخه ته رسیدلې په دوهمه نیمایي کې درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو د لیبیا له حالاتو مهم خبرو خو اوس لند خبرونه لرو لند خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار امای د مقدمه پاړه په شوه فیصله ناهیلی شو دلیدا په بلوچستان کې د نیټو تیل وړونکو ټینکرانو باندې د ناڅرګند وسوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوی دي په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې یو کس مړ او د امنیتي ځواکونو درې عسکر ژوبل شوی دي لیبیا وای د ترابلس په مرکز کې د معمر قذافی له کمپاوند سره نږدې د نیټو هوایي ځواکونو برید کړی چپکی درې کسان وژل شوی دی د پاکستان یو وتلې هنرمند موین اختر چې پرون په حق رسیدلی د جنازې مونږ به نن ماسپشن منځورسته په کراچي کې کیږي
تاسو یې مشال رادیو او مخکې تر دې چې د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه ته ورشو د لیبیا د حالاتو پاړه امریکایي سناتور جان مک کین د لیبیا د یاغیانو غختلي مرکز بنغازي ته رسیدل لري د دا محل د معمر قذافی د وکمنۍ د مخالفو یاغیانو سره خبرې اترې کوي د سفر یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې امریکا په لیبیا کې پر قذافی پلوه ځواکونو د ډرون بریدونو د کولو اعلان وکړ دا په داسې حال کې ده چې په مصراته ښار کې هم د قذافی پلوه ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د نښتو رپورټونه خبرېږي شلریو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت برابر کړی دی امریکایي سناتور جان مک کین د لیبیا د یغیانو غختلي مرکز بنغازي ته ورسید د وویل هغه یغی جنګیالی چې معمر قذافی له واک لري کوي د اتلان دی له رپورټونو سره سم جان مک کین ته د ښار په مرکز کې شاوخوا 50 تنو هرکلی ووایه دغه کسانو شوار ورکړ چې لیبیا د ژوند دی وی معمر قذافی ولاړ شه او دوی له امریکا مننه وکړه دغه کسانو د امریکا ولسمشر بارک اوباما نه هم مننه وکړه د مشانو په جرګه کې د پوزي کمیټې په برخه کې جکپورې جمهوریت غوښتونکي سنټر غواړي د لیبیا د ملي انتقالي شورا له غړو سره وبمینی دغه شورا غواړي چې قذافی له واک لري کړی جان مکین یو له هغو کسانو نه دی چې په کلکه دا غواړي چې امریکا په لیبیا کې پوزي مداخله وکړي د فبروري کې مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې نړیوالو ته د عملیاتو اجازه ورکړي د امریکا له لوري د بریټ پلوی کوله جان مکین همدارزه امریکا پر اداري انتقاد کړی دی چې ولی د لیبیا د عملیاتو قمانده ناټو تسپارلې ده مکین وای ل لیبیا په دې وخت کې د جنگي الوتکو استل امریکا لپاره یو مخناسم کار دی مکین لیبیا ته یو ورځ وروسته تر دې ورسې چې د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قذافی د ځواکونو د ځپلو لپاره د بی پیلوټا الوتکو د عملیاتو اجازه ورکړې ده د اجازه وروسته تر دې ورکړل شوی چې د مصراته په ښار کې ډیر کسان په جګړه کې ووژل شول رابرت ګیټس د خبره د زیارت پر ورځ په واشنگتن کې یو خبري غونډه ته وکړه
ولسمشر ویلی دی چې موږ په کومه برخه کې ځانګړي صلاحیتونه لرو نو دی غواړي هغه وکاروي او پرشتیا هم هغه د ډرون د کارولو اجازه ورکړي دا نو زما په فکر دا به زموږ د کارويشتنی صلاحیت شکړي
ډرون الوتکې د هیل فایر په نوم پر توغندې وسنبالې دي او د الوتنې لزایا په ریموت اداره کې دای شي چې د اداره کولو ځای په سولګونو یا زورګونو کیلومتر لري وي امریکا له دغه الوتکو په پاکستان افغانستان بوسنیا سربیا عراق او یمن کې کار اخیستی دی د الوتکې کولای شي په هوا کې تسرویخ ساتونو پورې ودرېږي او داسې ایثار شي چې لزمه کې هم ښکار نه شي د خپل هدف په وشتلو کې هم ډېرې دقیقې دي لا رابرت ګیټ سره په خبرو کې د امریکا د لوی درستیز مرستیال جنرال جیمز کارت رائټ هم ملګری وو جنرال کارت رائټ وویل امریکا غواړي چې د لیبیا پر سر دوه بی پیلوټا الوتکې سلی رښت ساته وساتي نو موږ زیاته کړه چې لمړنۍ دوه الوتکې د زیارت پر ورځ لیبیا ته واستول شوې خو د خرابې حواله عمله باید بیرته راستنی شي ډیر په دې باور دي چې سپینه مانی په دې ډول غواړي چې له ناتو سره مرسته وکړي ځکه چې ناتو د ملکیانو په شغورولو کې له هغه وخت چې قومانداي امریکا اخیسته ده پاتې راغلی ده رابرت ګیټس وویل د ډرون الوتکو استول لیبیا ته د ناتو له ماموریت سره خ همکاری ده
رژیم چینج امپوزد فرام دی اوتساید اس وی هاف سین ان عراق اند ان دی بالکان
لا دباندې ځخه حکومت بدلول لکه په عراق او بالکان ریاستونو کې وشو ډیر زیات ګران کار دی خو کله د نن ځخه وسی لکه په تونس او مصر کې نو دا ډیر شوی موږ هڅه کوو چې ترڅو کولای شو د کرنل قذافی له ځواکونو ځخه د ژغورلو او د هغه د پوځي صلاحیتونو د کمولو په لړ کې مخالف غندونو ته زیات موخه ورکړو
د یغیان وایند عبدالغفیز غاقال جزیری تلویزیون ته وویل چې دوی د امریکا د ډرون الوتکو د اسولو هرکلی کوي نو موري څرګند کړ چې د ډرون ال اسولو سره په دې کې شک نشته چې د ولسی وګړو په ژغورلو کې به مرسته وشي د ډرون الوتکو د اسولو اعلان په همغه ورځ وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د لیبیا حکومت داسې ښکاری چې کلوستر بمونه کاروي دا هغه بمونه دي چې د نړۍ تر سولو ډیرو هیوادونو یې استعمالول بند کړی دي
کرنل کدافیز troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata
The Colonel Qazafi de zwakun la khwa zalimana briduna rawan di aw da Misrata khar muhasirai ham khade da aw da si reportuna ham shta che da Qazafi zwakuna da khpul khalko farzat cluster bamuna ham karawi
Qazafi forces may have used cluster bombs against their own people
د مسراته لخره رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونه د خلکو له استوګنځایونو پر خپل مخالفانو ډزې کوي په تیرو دوه میاشتو کې چې د خر د حکومتي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده په سلګونو کسانو ووژل شول رويټرز اژانس څرګندوي چې یاغیانو د دې خر اتیا په سلو کې برخنی ولیده خو رويټرز څرګندوي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه د خبره نه ده تایید کړې
د مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای تارسی دي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیري مواوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
تاسو هم همدا اوس کا انټرنیټ لری مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشي زمنګ خبرونه په لیکل شی به بڼه هم تر لاسه کولای شي او هم زمنګ خبرونه پاک صافي په مشال رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي خو کچيري تاسو انټرنیټ ولري د مشال رادیو د دې یو ساده خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو د خبرونه تاسو ته بشیر غواخ برابر کړی ده
د باختر سوري
کلتوری ادبی خبرونه
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل قربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړئ د دیونه په باختر ستوري کې درته د پښتونخوا د مشهور او تکړه شاعر اقبال شاکر سره مرکه لرو او د هغه شیرونه دراورو د یو داسي امریکایي تھیټر حال هم درکو چې د افغانستان سره ل ډیره وخت راهسي کلتوري اړیکې لري نو راځي چې لمړی د نیویارک ښار د دغه تھیټر په اړه د نوریاس نوري ریپورت واورو
په نیویارک میشتي یو کوچنی تھیټر په فرهنګي برخه کې افغانستان سره اړیکې ټینګ کړي او هڅه کوي چې دغه جګړه ځپلې هیواد ته هنري مهارتونه او سلیقې انتقال کړي بان سټریټ تھیټر چې په تیرې ولسیزه کې څو ځله افغانستان ته تللی روانه میاشت څو اونۍ په دې هیواد کې تیروي او په مختلفو سیمو کې خلکو ته د موسیقي او تمثيلي پارچو لپاره مهم معلومات رسوي بان سټریټ د هرات کابل جلال آباد او کندهار د تھیټرونو لوبغاړو یا ممثلینو ته د معلوماتي تھیټر خاص طریقې ورزده کوي د تھیټر دغه ډولونو په اړه مخکې د هند او د افریقایي هیوادونو په کلیوالي سیمو کې د تھیټر لوبغاړو ته زده کړې ورکړل شوې چې ښه نتیجه ورکړې و افغانستان ته د نیویارک بان سټریټ د تیاتر د هیئت د سفر لګښتونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د سولې انسټیټیوټ تامین کړی دی. د دې تیاتر د هنري څانګې مسؤل جوانا شیرمن وای له دغه هنري هڅو یې هدف دا دی چې د تیاترونو افغان سیمه ییز ممثلین وکولی شي د تمثیلي ټوټولو لارې مهم معلوماتي پیغامونه کلیوالو په تیره بیا ښځو او کوچنیانو ته ورسوي. د میرمن شیرمن په وینا په دې سره خلکو ته د ورځنیو مهمو مسایلو په اړه د پیغامونو په رسولو کې د افغانستان د تیاترونو کیفیت او کمیت هم زیاتیږي. دا وایي د مثال په توګه که د روغتیا مسلې ته زیر شو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثره مور و پلار بې سواده دي او نشي کولی چې خپلو کوچنیانو ته د واکسین اهمیت تشریح کړي. د تیاتر محلي لوبغاړي له مختلفو لارو هغوی د کار ته آماده کوي او کله چې د واکسین کارکوونکي سیمې ته ورځي نو دوی له مخکې ورته تیار وي. دغه تیاتر محلي ممثلینو ته یو امن ځای پیدا کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او که یو موضوع ډېره مشکله وي موږ له مختلفو لارو هغه تشریح کوو. لغګونو پرته د ناوکیو یا نانځکو یا د فزیکی حرکاتو لارې یو مسله تشریح کوي چې کله دا کار اسانه کوي. بان سټریټ د 2000 لومړي کال د سپتمبر لی ولسمي ورسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته لاړ. د دې تیاتر یو هیئت ورسته په پاکستان کې افغان کمپونو لیدنه وکړه او ماشومان ته د تفریح او ساتيري زمينه برابر کړه. د افغانستان د تیاتر یو شمیر پیژندل شوی هنرمندانو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې له هیواده وتلي او اوس په نیویارک کې اوسي له بان سټریټ تیاتر سره یو ځای د افغانستان د جګړې په اړه یو شمیر تمثیلي ټوټې جوړې کړې دي. د بان سټریټ تیاتر د هنري څانګې د مسؤل په وینا د افغانستان د ښاري او کلیوالي سیمو ترمنځ توپیر ډېر زیات دی. په لرې بېوزلو سیمو کې اکثره ښځې بې سواده دي او له معلوماتي خدماتو څخه بې برخې دي. میرمن شیرمن وایي ماشومان د دې ډول تیاترونو تر ټولو ښه نندارچیان دي او دوی له ټولو زیات دغه ډول تمثیلي پارچو ته اړتیا لري. ماشومان دلته په یوه چاپېریال کې رالوی شوي چې هر څه د خشونت له لارې حل شوي. دوی ته باید نورې لارې وښودل شي څو دا زده کړي خوشنط د هلې وازنې لار نه ده. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د بې سوادۍ کچه په ښځو کې په سلو کې 9 او په نارینهو کې په سلو کې 3 ده. د میرمن شرمن په وینا تیاتر دغو خلکو ته د معلوماتو د رسولو ښه وسیله ده ځکه تمثیلي ټوټې پیغامونه د سترګو او غوږونو له لارې خلکو ته رسوي او هم تفریحي بڼه لري چې لیدونکي ځان ته جلبوي.
اوریدونکو اقبال شاکر داسی یو شاعر دی چې یوازې یو کتاب یې چاپ شوی او بل یې خپرېدو ته تیار دی خو له 15 کلونو راهیسې شاعري کوي. د هغه په شاعرۍ کې د وطن غم هم شته او د مینې درد هم. د هغه په شاعرۍ کې په ژوند تند شته او د ژوند سره د بې کچې مینې پیغام هم. اقبال شاکر د خیبر پښتونخوا په ملاکنډ کې زیږیدلی دی او د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده پر مخ بیایي. له هغه مې لومړی وپوښتل چې له کلونو راهیسې شاعري کوي خو یوازې د یو کتاب د چاپ کولو لامل یې څه دی؟
فکر دی چې ما لکه زه د شعر دپاره چې کوم سفر یا د شعر د پوهې دپاره یا د شعر چې سسیز ته وایي نو اوس هم په شعر کې زما په شعر کې ما ته هغه شان ته رنګ او خوند بخښنه غواړم نه ښکاري چې دغه یو کتاب په 2003 کې چاپ شوی دی او شته مواد ډېر زیات دي خو چې زه پرې او لکه زه په دې هم پوه یم چې خود تنقیدي یو داسې څیز دی چې ډېر لوی لوی فنکاران وجري هم دي لکه خو به زه چې په خپل شاعرۍ نظر اچوم نو په دغه وخت کې بس دغه ماته مناسب ښکارېده او په ټیک ټایم باندې دا کتاب چاپ شوی او ډېر ښه کتاب دی. خلکو خوښ کړو ایوارډ یې هم واغستو او بعضې خلک یې پلانو ته هم راغله چې بس یو ضرور 15 شاعري وکړي. شاعري چې پخېږي د خلکو نوم 15 کاله پکې لېږي زما په خیال سره چې سړی ځان له یو پېژندو پیدا کړي راشي او بیا چاپ شي نو ښه به وي. نو یقینا چې ښکاري به کومه خو زما سره ډېره زیاته شاعري پرته ده شته راسره ځي زما شاعري په ابتدا کې داسې ښکارېدم ماته چې زه پرې په خپله نظر واچوم چې رومانوي وه خو رومان هم زموږ د ژوند یو ډېر لوی باب دی. بیا وروستو شعر چې دی لکه د اندیش صاحب یو شعر دی چې اوس به د وخت د زړه خبرې کوي ملګرو مونږ د کار سړی کو غزل. نو زما شعر زه چې ورته په خپل نظر باندې ګورم او زه دا ګورم چې ګینې دا د بل چا شاعري ده. نو په دې کې الحمدلله د ژوند د هر اړخ
زمونږ د روایتونو خبرې، زمونږ د جنگونو خبرې، زمونږ د محبتونو خبرې، زمونږ د روزمره ژوند جوړ خبرې
اقبال شاکر صاحب، تاسو د جنگونو د خپل د ژوند د چاپیریال خبره وکړه. په مالاکن کې موږ ډیر د شاعران لیدلی دي او اوس هم شته دی چې هلته انقلابي سوچ لري. هغه موږ د هغه شعرونو کې هغه علامتونه ګورو، سور ګلاب ګورو، سرې جنډې پکې ګورو. ستاسو په شعرونو کې دغه شیان چې ما تر څومره مطالعه کړي کم دي، دا تاسو په زوره ځان د دغه شیانو نه ساتلی دی او که نه تاسو ځان ته خپلې ولار غوره کړي؟
زما په خیال زمانه چې تر اوسه پورې څومره مرکې شوي دي نو دا سوال ډېر ښکلی سوال تاسو زمانه وکړو. ډېر ښه سوال دی. انقلاب یوازې سور نه دی، انقلاب بدلون ته وایي، انقلاب د ژوند معیار ښه کېدو ته وایي. نو زما په خیال سره هر شاعر چې دی دی انقلابي دی، دی د خپل ولس دپاره، دی د خپل سماج دپاره، د خپل وطن دپاره نیکې هیلې او ارزوګانې لري. نو دا ضروري نه ده چې دغه علامتونه زما سپرلی خوښ دی، زما سور سپرلی هم خوښ دی، زما رنګونه خوښ دي، زما ګلونه خوښ دي، زما بدلون خوښ دی. خو د بدلون دپاره د خلکو لارې جدا جدا کېدی شي. نو کېدی شي چې زما دغه لار د بدلون دپاره نه یې خوښه، او یوه داسې لاره، یو پرامنه لاره، یوه د مینې نه ډکه لاره، یوه افاقي لاره د بدلون دپاره غوره کړی شي او وشي، نو ډېره به ښه وي زما خیال لاله.
اقبال شاکر صاحب، تاسو د بدلون خبره وکړه. په نوې شاعرۍ کې چې موږ ګورو او پخوانۍ شاعرۍ سره چې موږ پرتله کوو، تاسو په کې څه بدلون وینئ؟ د پخوا په پرتله اوس شاعري څومره پرمختللې ده؟
شاعري پخوا چې وکه موږ د خپل لوی خوشحال بابا نه راوالو، په خوشحال بابا په شاعرۍ کې دا یو کمال و چې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ټول موضوعات موجود وو. خو د دې نه پس چې مونږ د رحمان بابا شعر ته راشو، نو هغه د تصوف شاعري وه. بیا مونږ د حمید بابا، ولی خان بابا شاعرۍ ته راشو، نو په هغې کې رومانیت او رنګونه او نزاکت پکې وو. چې کله بیا مونږ د کاظم خان شیدا بابا شاعرۍ ته راشو، نو هغه ډېره زیاته نازک او ډېره زیاته په بعضې ځای کې مشکل او پیچیده چې په سړي سر چورلی داسې شعرونه پکې وو. خو چې یو لوی سفر وشو مونږه حمزه بابا ته راورسېدو، نو د حمزه بابا په شعر کې بیا انساني نفسیات او فلسفه او د ژوند نورې خبرې هم پکې راغلي. چې مونږ د غني خان شاعرۍ ته راشو، د غني خان په شاعرۍ کې هم د بدلون خبره، د غني خان په شاعرۍ کې انساني نفسیات او فلسفه. د دغې نه پس چې کومه شاعري راغله، زه ځلکه په ویاړ سره ویلی شمه چې رحمت شاه فیل صاحب او پروفیسر رحمت الله درد صاحب او ډاکټر اسرار صاحب او اکرام الله ګران صاحب، دلشانتا اندیش شمس القمر صاحب، خیبر افریدی صاحب، سیفور رحمان سلیم صاحب، د دې خلکو شاعری بیا داسې شاعری شوه چې زما په خیال سره دا شاعری د دنیا د هرې ژبې د ښې شاعرۍ سره مونږ یې خوړې شو. په دې شاعرۍ کې د انسان د ژوند هر خبره، د انساني نفسیاتو هر خبره د شاعرانو زمونږ مشران راواغسته، او اوسنۍ شاعری بیا هم په دغه ډګر باندې روانه شوه چې د ژوند هر خبره لکه د دغې کل نه پس، د دغې شاعرانو نه پس بیا یو بل بیج را پیدا شو. بیا د هغې نه پس مونږ په درېیم بیج کې پاتې خو مونږ هم داسې وکړه چې د دغې شاعرۍ په رنګ کې د پښتو شاعري رنګ شوه، او پښتو شاعري اوس د ژوند شاعري ده، د انساني نفسیاتو شاعري ده، د بدلون شاعري ده، او ډېره ښه شاعري ده.
اقبال شاکر صاحب، تاسو د غني خان یادونه وکړه. دغه شعرونه که مونږ وګورو نو په هغه کې دغه ژوند ته ډېر ښه جوتیږي. دغې نه ډېر یا د خوشحال بابا تاسو یادونه وکړله، دغه که شعرونه وګورئ نو دغه هر څه په شعر کې شته دی، دغه ژوند کې چې هر څه شوي دي هغه په شعر کې شته دی. په اوسنو شاعرانو کې تاسو څه فکر کوئ چې دوی هم دا کار کړی دی چې دا د خپل چاپرچل تصویرونه یې پکې انځور کړي؟ لکه ستاسو یو شعر دی، ماته صحیح نه دی یاد، خو دا اوس چې دی یو سندرغاړی هم ویلی دی، تاسو چې وایئ چې د مور په اوښکو ملمدی وي ځکه نه بلېدی،
د مور په اوښکو ملمدی وي ځکه نه بلېدی، زمانه اوس هم نه یریږي هغه وچې پاڼې.
د پسرلی د ښایستونو کیسه وچې پاڼې، د پسرلی د خایستونو کیسو چه پانه د محبت د زړه د درد سرمایا او چه پانه او چه پانه د پسرلی د خایستونو کیسو چه پانه د پسرلی د خایستونو کیسو چه پانه دمور بو کو ملم دیوے زکنا بلے دے 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 زمانہ اس ہم نہیں ری گی اوچے پانی دو محبت زڑت درد سرمایا اوچے پانی اوچے پانی دو پسرلی دو خائستوں اس اوچے پانی دو پسرلی دو خائستوں اس اوچے پانی محبت ڈکا خندا استا پرچنے شنڈے دو محبت ڈکا خندا استا پرچنے شنڈے دو محبت ڈکا خندا استا پرچنے شنڈے لک چھوی پیو تازہ گل کے پوچھے پانی د محبت دزڑا د درد سرمایا اچھے پانے د پسرلی د خائستوں اچھے پانے د پسرلی د خائستوں اچھے پانے دیو سڑی دبی وسے تصویر ماہم لیدلے 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 دیو چنار نری جی دے یوش پوچھے پانی د محبت زڑ د درد سرمایا اچھے پانی اچھے پانی د پسرلی د خائستوں اس اچھے پانی
کپسلی د خاستون کی سوچې پانه قدر شاکرا ناخلی زمون دخو دلان دسا قدر شاکرا ناخلی زمون دخو دلان دسا قدر شاکرا ناخلی زمون دخو دلان دسا قدر شاکرا ناخلی لک چپی جنی دو وصل لمحو چی پانے د محبت زرد درد سرمایا اوچھے پانے اوچھے پانے د پسلی د خائستن کس اوچھے پانے د پسلی د خائستن کس اوچھے پانے
دغه سی شیرونه تاسو هم راخیسی دي تاسو څو وای چې دا تاسو د چاپرچل تصویرونه دي او کنا ځین وخت سړی په لوی لاس خپل ټولین ته یو شیر ورکي یو داغوی په نفسیاتو باندې برابر یو شیر ورکي نو داغه د وجنه مجبور چې یو سوال کی
اوس که زه د دې شیر په حواله سره ویم نو دا خو زما د سماج او زما د چاپرچل تصویر دی ما دې سی په خپل سترګو دا کیفیتونه په خپل کور کې هم لیدلې دي خوشحال بابا او غنی خان بابا تاسو یاد کړل هغوی زمونږ د پښتو ادب او زمونږ د پښتون تاریخ جینیس خلک ډېر لوی خلک اصل کې د شاعر نفسیات چې دي نو په ده باندې د ده د شخصیت په ده باندې د ده د خاندان په ده باندې د ده د مرتبې په ده باندې د ده د معاشي حیثیت اثر خامخا وي نو زما په خیال سره د اوسني دور شاعران چې دي ډېر زیات هڅه کوي او ډېر زیات کوشش کوي خو د هغوی د معاشرتي حیثیتونو دوی د سماجی حیثیتونو دوی د معاشی حیثیتونو دوی د مرتبو اثرات په دغه شعر باندې ښکاري نو ځکه دا شخصیتونه لکه د شاعرۍ په رڼا کې او د خپل شعر په رڼا کې لکه یو شانته ماته ډېر نه ښکاري او شته داسې ډېر زیات شاعران چې دوی شاعري دوی د ژوند عکاسي ده دوی شاعري دوی د سماج د ژوند عکاسي ده او په هر حال هغه شانته نه ښکاري چې څنګه غزلی خان او د خوشحال بابا زما په خیال سره داسې خلک چرته په صدو کې او په څلور پنځه صدو کې یو پیدا کیږي د خوشحال بابا په شان او د غزلی خان په شان په خلک به پیدا شي انشاءالله په پښتنو کې ولې پښتانه دا ډېر زیرک کام دی ډېر ساهو کام دی ډېر پوهه کام دی او انشاءالله چې وخت په وخت به داسې اتلان او داسې جینیس خلک پیدا کوي
دا مشال ریډیو د باختر ستوري کلتوري او ادبي خبرونه اوریدونکو اوس هم د اقبال شاکر لخلي د هغه یو خل شعر ورو
دانا چې په علم او په خیبر راوخته غلیم د پښتونخوا په هر یو غر راوخته او بیگانه خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو بیگانه خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو ناصافه د قبلی طرف نه نور راوخته او هغه زمون ملی به حصے دومره زړور کو هغه زمون ملی به حصے دومره زړور کو راتلو 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 زمون په سر راوخته د کور نه راوتم یو سپین پیشو مخې نه راغی دا پر خو می د خیر بختور راوخته زما په خیال شاکرا قسمت خوند زور قائل لے زما په خیال شاکرا قسمت خوند زور قائل لے حسن خنن بیا زور ور راو
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه و ختم شو. خپل کوربا بشیر ګوخته اجازه ورکي. الله مو ملشه.
د منګوټي سره پڅ کو د تتمان کا
ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.